راحت کنم. انسای خوش آمدید.
ډیر زیات مننه فرشته نگاه قدرمنو دوستانو، وخت په افغانستان کې د سهار ته بجې شوې. دا امریکا ولسمشر د سپتمبر د 11 نیټې د حملو د کلیزی په مناسبت یو ځل بیا طالبانو ته خبرداري ورکړه. پر انتخاباتو د ساري یو شمیر بنسټونه د ولسمشریزو ټاکنو سګنی کمپاینونه د 2014 کال د ټاکنو په پرتله کم رنګ بولي. او پاکستان وایي د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې روان وضعیت د دې امکان لري چې د هند سره د تصادفي جنگ سبب شي. دوستانو یو عربیا مو هر کله کو په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورتونه ملرو، خو پایل خبرونه کو په مخړې د دې سات خبرونه ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په بدخشان ولایت کې به تصفیهوي عملیات تر هغو دوام وکړي سو چې د دې ولایت ټولې سیمې له طالبانو تصفیه شي. ولسمشر اشرف غنی وایي افغانستان له یو وارداتي هیواد په صادراتي هیواد بدل شوی. او د امریکا ولسمشر پر دې هیواد د سپتمبر د 11 نیټې د ترهګریزو بریدونو د 13 کالیزي په مناسبت وویل چې امریکا د دې بریدونو قربانیان کله هم نه هیروي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په بدخشان ولایت کې به تصفیهوي عملیات تر هغو دوام وکړي سو چې دغه ولایت ټول سیمې له طالبانو نه ونیول شي. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان تیر شپه ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د دغو عملیاتو په ترڅ کې چې درې اونۍ مخکې پیل شوي تر اوسه پورې درې ولسوالۍ د طالبانو څخه نیول شوې دي.
ولسوالیای کرانمنجان وردوج او یمگان مولا طالبانو نیول د دې ترڅنګ مو په لسکونه سیمه هم د طالبانو لشتون پاکی کړی دی. په دې ترڅ کې طالبانو تر ډیر تلفات هم وکړي. د کلیدي او مهم کسانو په شمول 200 کسان وشل شوی دی.
خغلی امان په بغلان او یوشمیر نور ولایتونو کې هم په پوځي عملیاتو کې د افغان ځواکونو د پرمختګ خبره کړې ده. دا نو مولي په خبره طالبانو د بدخشان د عملیاتو د ناکامولو په هدف په تخار پر یو شمیر ولسوالیو کې حمله کړي، خو په خپل دغه پلان کې د پوینا پاتې راغلي. وسلوالو طالبانو په مشخصه توګه د خغلی امان د دې څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغانستان له یو وارداتي هیواد په صادراتي هیواد بدل شوی. خغلی غنی دغه څرګندونې پرون د حیراتان بندر له لارې چین ته د افغانستان د لومړنۍ سوداګریزې محمولې د لیږد د نمانځنې په مراسمو کې وکړې. په دې اړه ارګ په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې خغلی غنی دا یو بنسټیز بدلون وګاڼه او زیاته یې کړه چې دولت د خصوصي سکتور له همکارۍ پرته دا کار نه شو کولی. خو په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوي چې ولسمشر وویل د افغانستان ګمرکونه اصلاحاتو ته اړتیا لري. د پویناز د افغانستان عواید او مصارف باید بیلانس ولري، او هغه هوا چې ټول لګښتونه له بهرنۍ مرستو تامینې ده په دې ځای کې د لیدلوري تغییر ته اړتیا ویني. خبر پاڼه وایي ولسمشر په ټینګار سره خصوصي سکتور، کروندګر او صنعتکاران د افغانستان د پراختیا اتلان یاد کړل. خغلی غنی دغه څرګندونې داسې مهال کړي چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې په وینا د افغانستان د هوایي دهلیزونو د پرانستې له پیل راهیسې تر اوسه 3 پروازونه شوي چې پکې 4545 ټنه کرنیز توکي بېلابېلو هیوادونو ته صادر شوي دي. تکل شوی چې د افغانستان د 19 کلونو کرکټ لوبډله په سریلانکا کې د کرکټ د آسیا جام د سیالیو په نیمه پایلوبه کې له بنگلاديش سره لوبه وکړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک تیر شپه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تر دا مخه د افغانستان 19 کلونو په دې سره کې ډېره ښه درې مخکې د دې راشه لوبډله د سیالۍ ته ولاړ شي. دوی پوره چمتووالی نیولی دی، تمریناتې ترسره کړي دي، تمریناتي لوبې کړي دي. نو انشاءالله موږ تمه لرو چې په روان لوبو کې به هم ښه وځلیږي.
د غلوبا د افغانستان په وخت 10 پیلېږي. د افغانستان د 19 کلن لوبډلې د کرکټ د آسیا جام په سیالیو کې له پاکستان او کویت نه لوبي وګټلې، خو د هند په وړاندې ماتې خوړلې. د امریکا ولسمشر پر دې هیواد د سپتمبر د 11 نیټې د ترهګریزو بریدونو د 13 کالیزي په مناسبت وویل چې امریکا د دغو بریدونو قربانیان کله هم نه هیروي. په نیویارک، واشنگتن او پنسلوانیا کې د مسافرګونکو الوتکو په وسیله دغو انتحاري بریدونو کې شاوخوا 3000 کسان ووژل شول. ډونالډ ټرمپ تیر ورځ د امریکا په دفاع وزارت کې د خپلې وینا پر مهال د سپتمبر 11 د امریکا په تاریخ کې یوه توره او دردونکې ورځ یاد کړه. نوموړي د قربانیانو کورنیو ته په خطاب کې وویل موږ دلته راغلي یو پوهیږو چې کوم درد چې تاسې ته د هغې تورې او له مصیبته ډکې ورځې څخه رسېدلی نه شو لرې کولی، خو هر څه چې زموږ په توان کې وي موږ به یې تاسو ته وړاندې کړو. وفاداري، دائمي صمیمیت او همیشنۍ ژمنه ستاسې عزیزان به کله هم هیر نه شي. امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 11 نیټې د بریدونو په غبرګون په افغانستان حمله وکړه چې د طالبانو رژیم چې د دې حملو طرحه کوونکي اسامه بن لادن ته یې پناه ورکړې وه له منځه یوسي، چې دغه هیواد تر ټولو اوږده بهرنۍ جګړه ده او تر اوسه هم دوام لري. دا سریلانکا کرکټ بورډ وایي داسې خبرداری ترلاسه کړي چې ممکن د دغه هیواد د کرکټ لوبډله پاکستان ته د خپل راتلونکي سفر پر مهال له ترهګرو بریدونو سره مخ شي. د دې هیواد د کرکټ بورډ ویلي د سریلانکا د صدراعظم دفتر په دې اړه د اعتبار وړ معلومات ترلاسه کړي. د سریلانکا کرکټ بورډ هیواد ته د خپل کرکټ لوبډلې د سفر د لغوه کېدو په اړه څه نه دي ویلي. د سریلانکا کرکټ بورډ پاکستان ته د خپل کرکټ لوبډلې د سفر د لغوه کېدو په اړه څه نه دي ویلي، خو زیاته کړې ده چې د پاکستان له حکومت غواړي چې امنیتي وضعیت یو ځل بیا وڅېړي. د پاکستان کرکټ بورډ بیا ویلي د سریلانکایي لوبډلې لپاره د ګواښ په اړه کوم معلومات نه دي ترلاسه کړي، خو د دې لوبډلې د امنیت خوندیتوب ته ژمن دي. د 2009 کال په مارچ میاشت کې په لاهور کې د سریلانکا په لوبډلې په حمله کې د دې لوبډلې شپږ لوبغاړي ټپیان شول. دغه شان شپږ پاکستاني پولیس او دوه ملکیان هم پکې ووژل شول. ټاکل شوی چې د سریلانکا او پاکستان ترمنځ شپږ یو ورځنۍ او شپږ شل اوریزه سیالۍ د روانې سپتمبر میاشتې په 28 نیټه پیل شي. او مولدووا روسیې ته ویلي چې ناټو او اروپایي ټولنې سره په خپلو هوکړو بیا کتنه کوي. د مولدووا د بهرنیو چارو وزیر له مسکو څخه د لیدنې پر مهال وویل هیواد د ناټو او اروپایي ټولنې سره په خپلو هوکړو بیا کتنې ته چمتو دی. نیکولاس پوپیسکو دغه څرګندونې پرون د روسیې د پارلمان د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیټې د رئیس سره د لیدنې پر مهال کړې. نوموړي دغه شان ویلي چې هیواد د پخواني شوروي اتحاد له هغو جمهوریتونو سره چې د خپلواکو مشترک المنافع هیوادونو په سازمان کې شامل دي پر خپلو سوداګري زو هوکړو هم غور کوي. مولدووا چې خپل هم د پخواني شوروي اتحاد یو جمهوریت دی له څو کلونو راهیسې د ناټو او اروپایي ټولنې سره د یو ځای کېدو لپاره هڅې کوي. مسکو بیا کوشش کوي چې دا هیواد په دې قانع کړي چې د کرملن په مشرۍ له ایروایشین اقتصادي ټولنې سره یو ځای شي. دوستانو خبرونه مولا ساده راډیو نه واورېدل. وړاندې په دې خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. د امریکا ولسمشر د سپتمبر د 11 نیټې د حملو د کلیزې په مناسبت یو ځل بیا طالبانو ته خبرداری ورکړې. پر دې موضوع په ریپورت سربیره اوري چې پر انتخاباتو د څارې یو شمېر بنسټونه د ولسمشرۍ انتخاباتو سګنی کمپاینونه د 2014 کال د انتخاباتو په پرتله کمرنګ بولي. پاکستان بیا خبرداری ورکړې چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې روان وضعیت امکان لري چې هند سره یو تصادفي جګړه رامنځته کړي. دا موضوع د سیمې او نړۍ په مسایلو کې سیړو، خو یادونه کوو چې د افغانستان په اړه ځینې نور ریپورټونه لرو. د بشري او اساسي حقوقو پروګرام او ژوند په شیبو کې هم دراوړو، او د نړیوال رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي کتنه ورته کوو. د امریکا ولسمشر د سپتمبر د 11 نیټې د حملو د کلیزي په مناسبت یو ځل بیا طالبانو ته خبرداری ورکړې. ډونالد ټرمپ وروسته له هغې چې څو ورځې مخکې له طالبانو سره مذاکرات لغوه کړل، یو ځل بیا وویل چې دې ډلې په وړاندې په افغانستان کې عملیاتو زور اخیستی. اجمل تورمان او په دې اړه نور تفصیل.
د امریکا ولسمشر د سپتمبر د 11 نیټې د ترهګریزو بریدونو د کلیزې په مناسبت اعلان وکړ چې د طالبانو په وړاندې د امریکایي پوځیانو عملیات دومره شدید شوي چې مخکې ساری نه لیدل شوی. ډونالد ټرمپ څو ورځې مخکې واشنگټن ته د طالبانو د مهمو رهبرانو سفر چې ټاکل شوی و د یکشنبې په ورځ وشي لغوه کړ، او ورسره یې مذاکرات هم ودرول. د امریکا ولسمشر پرون پر هغه هیواد د سپتمبر د 11 نیټې د ترهګریزو بریدونو د 13مې کلیزې په مناسبت چې په 2001 کال کې وشوه او په ترڅ کې 3000 کسان ووژل شول، وویل چې امریکایي ځواکونو په تیرو څلورو ورځو کې دښمن ته داسې سخت ګوزارونه ورکړل چې مخکې ساری نه لیدل شوی، او دغه عملې به دوام ولري. ډونالد ټرمپ وویل چې د دغو عملو دستور وروسته له هغې ورکړل شو چې د طالبانو سره د سولې خبرې د هغې عملې په غبرګون چې تیره اونۍ دوی په کابل کې ترسره کړه، او د یو امریکایي سرتیري په شمول 12 کسان پکې ووژل شول لغوه کړي. د ورسته حمله څرنګواله چې ولسمشر ترامپ ورته اشاره کوي تر اوسه نه دی څرګند. خو په ورسته ورځو کې د ازادي رادیو خبريالانو په میدان وردګو، اوروزګان او پکتیا کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف ځواکونو د هوایي بریدونو راپور ورکړی وو او د افغانستان په شمال ختیځ کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړو هم زور اخیستی دی. د امریکا ولسمشر د تیرې دوشنبې په ورځ هم ویلي وو چې په تیرو څلورو ورځو کې داسې سخت ګزارونه دښمن ته ورکړل شوي چې په تیرو لسو کلونو کې یې ساری نه و لیدل شوی. امریکا له 2001 کال د سپتمبر د 11 نیټې د بریدونو په غبرګون په افغانستان حمله وکړه چې د طالبانو رژیم کوم چې د دغو حملو طرحه کوونکي اسامه بن لادن ته یې پناه ورکړې وه له منځه یوسي. ولسمشر ټرمپ د امریکا په دفاع وزارت کې د خپلې وینا پر مهال خبرداری ورکړ چې کچېری اروپا کې بیا ځلې په امریکا د حملې نیت وکړي داسې قوت سره به مخ شي چې ساری کله هم نه وي لیدلې. دوی وایي که د هر دلیل له مخې هغوی بیا زموږ هېواد ته مخه کړي موږ به ورپسې د نړۍ هر ګوټ ته چې وي ولاړ شو او له داسې قوت څخه به استفاده وکړو چې د امریکا متحده ایالاتو مخکې کله هم ورنه استفاده نه ده کړې. زه حتی د اتومي ځواک خبره نه کوم. هغه څه چې ورسره به مخ شي کله یې هم نه دی لیدلې. د افغانستان حکومت هم پر امریکا د سپتمبر د 11 نیټې د حملو د کلیزې په مناسبت په خپل خبر پاڼه کې ویلي چې دا حمله د بشریت په ځانګړي ډول د امریکا په تاریخ کې د اتف ټکه بلل کیږي. په خبر پاڼه کې د ولسمشر غنی له قوله ویل شوی چې افغان دولت د نړیوال ټولنې د یو مسؤل غړي په توګه د دغه پیښې د قربانیانو د کورنۍ غړو او د امریکا ملت او دولت ته خپل د خواخوږۍ او همدردۍ مراتب وړاندې کوي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر چې په 2010 کال کې 1,00,000 اوس 14,000 ته راکم شوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
پر انتخاباتو د څاري او شمیر بنسټونه د ولسمشریزو انتخاباتو سګنی کمپاینونه د 2014 کال د انتخاباتو په مقایسه کم رنګ بولی. دوی وایي دا مسله د انتخاباتو پر رونتیا هم اغیز لري. له دې سره د ولسمشریزو انتخاباتو یو شمیر نوماندان وایي انتخاباتي سیالۍ خیروانی دي، خو ځین نور نوماندان بیا په دې باور دي چې د سولې خبرو اترو پر انتخاباتي سیالیو سویری خوړولې. فیروزه عزیزی له نور تفصیل سره.
د انتخاباتي سیالیو له پیل شپږونی وروسته پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو نوماندان ونه شو کړای خلکو ته خپلې برنامې تشریح کړي. د افغانستان د رڼو انتخاباتو د څار مؤسسه یا ایتوا وایي چې د ولسمشرۍ څنګه انتخاباتو باندې د دوی څارنه ښیي چې اوسني کمپاینونه د 2014 کال د جمهوری ریاست د انتخاباتو په پرتله کم رنګ دي. د دغه مؤسسې غړي حبیب الله شینواری د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
اوسني د ولسمشرۍ ټاکنې او د 2014 کال ولسمشرۍ ټاکنې اصلا د پرتله کېدو او د مقایسې وړ نه دي. په دغه انتخاباتو کې موږ کمپاینونه ډېر کم رنګ ګورو. اصلا برنامې نشته د کمپاین لپاره د پرتله کېدو یا د مقایسې اصلا وړ نه دي. دا ډول کمپاین یعنی اولین ځل دی چې موږ په انتخاب افغانستان کې ګورو.
بلخو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي د دغو نوماندانو انتخاباتي سیالۍ د لوی جرګې له خیمې او کابل لرې نه دي تللي. په همدې دلیل په لرې پرتو ولایتونو کې خلک ان ډیری نوماندان نه پیژني. له دې سره د هیواد د یو شمیر ولایتونو خلک پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونو دغه خبرې تاییدوي. دوی وایي چې له ولس نوماندانو یوازې دوه وایي په دغه ولایتونو کې انتخاباتي ناستې لرلې. محمد نور نوري له اروزګان او ګل محمد د کونړ ولایتونو اوسیدونکي وایي
البته موږ د نوماندانو د عکسونه لا تر اوسه نه دي لیدلې. نور موږ د هغو د طرحو له کبله د هېڅ شي له کبله هم نه یو خبر. نو چې موږ خپله دی د دې تصویرونه ونه وینو د دې دفترونه نو دې غونډې ونه کې موږ به د دې د طرحو له کبله څنګه خبر سو؟
د ریاست جمهوری کاندیدینو نه نور د کاندیدینو دلته کمپاینران نه دي راغلي نه د هغو عکسونه چېرته لیدل کېږي.
د انتخاباتي محل ویش لمخه د ولسمشرۍ لپاره د ولس نوماندانو ټاکنیزې سیالۍ د اسد میاشتې په شپږمه پیل او د شپې تو ورځو لپاره دوام لري. په ورته وخت کې د ولسمشرۍ انتخاباتو ځینې نوماندان په پراخ ډول د انتخاباتي سیالیو خبره کوي، خو یو شمېر نوري بیا وایي چې د سولې د خبرو لپاره سیالي کم رنګ دي. د ابراهیم الکوزی د انتخاباتي ډلې غړی محمد اکبر وایي دغه ټیم تر دې دمه یوازې دوه یا درې انتخاباتي ناستې ترسره کړي.
تر هر ولایت دفترای مو هست ولی رسمي باز نه بود.
په ټولو ولایتونو کې زموږ دفترونه شته خو په رسمي ډول پرانیستي نه وو. د دې لپاره چې د سولې راتګ وو او ټولو فکر کاوه چې انتخابات به وځنډېږي، اوس دا پاتې څو ورځې زموږ د انتخاباتي سیالیو لپاره بسنه نه کوي او باید پروسه تمدید شي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویاند عبدالعزیز ابراهیمی هم د انتخاباتي سیالیو کمرنګوالی مني، خو وایي چې د انتخاباتي سیالیو موده هیڅکله هم نه تمدیدیږي او په خپله ټاکلې موده به ختم شي. دا یادولو ته چې د انتخاباتي سیالیو دورې د ختم لپاره دوه اونۍ پاتې دي او پر انتخاباتو د څار بنسټونو په باور د ولسمشۍ د انتخاباتو نوماندانو د سیالیو لپاره ښه فرصتونه له لاسه ورکړي دي.
په نورستان کې د ټول ټاکنو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي د ولسمشریزو ټاکنو ترسره کولو لپاره یې چمتووالی نیولې، خو تر اوسه ورته حساس مواد نه دي رسیدلي. د دې کمیسیون مشر شاه جهان سره زموږ همکار روح الله نوري مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلې چې د راتلونکو ټاکنو لپاره کوم چمتووالی لري.
نورستان په ولایت کې د راتلونکو ولسمشری ټاکنو لپاره پوره چمتووالی نیول شوی دی. د ولسوالیو لپاره امیرین انتخاباتي مامورین استخدام شوی دي، هغوی ته ټریننګ ورکړل شوی دی، د هغوی لپاره اموزشي مواد رارسېدل دي، اموزشي بایومیټریکونه رارسېدل دي. د عامه پوهاوي لپاره 15 تنه نیول شوی دي چې د عامه پوهاوي پروګرامونه عملا په ټولو ولسوالیو کې دوام لري. د رای ورکولو د مراکز لیستونه نهایي شوي دي. فعلا موږ د کمیسیون د خوا 4-5 مرکزونو ته تصویب شوي دي او په هغوی اوس بحث روان دی. د امنیتي ورګونو ترمنځ په هر اړخیزه توګه باندې د راتلونکو ټاکنو لپاره موږ تیار او چمتو یو.
دغه مهم اړین مواد چې دي، حساس مواد، هغه به څه وخت رارسېږي؟ معلومات شته؟
پیلا موږ دوه کسانه استازي د خپل ولایتي دفتر مرکزي دفتر ته استول دي، هلته هغوی لګیا دي مواد بسته بندي کوي. د 1 دسمبر د 1 نیټې پورې به دغه مواد بسته بندي شي. په 2 نیټه باندې هغه مواد بارګیري کېږي او په 3 نیټه باندې انشاءالله هغه ولایتي دفتر ته رارسېږي.
بیا به ولسوالۍ ته څه کوي؟ ستاسو ولسوالۍ خو ډېرې تیت پرک پرتی دي، هغه سره به څه کوي؟
هغه ولسوالۍ چې لري پرتی دي هغو دپاره موږ هوایي پلان په نظر کې نیولی دی. دغه انتقالات به د هوال لارې کېږي، هغه ولسوالۍ چې نږدې دغه انتقالات د ځمکې لارې کېږي.
د ولسي جرګه چې کله انتخابات وو هلته په دواب منډول کې په نورو ځایونو کې مرکزونو کې انتخابات ونه شو د امنیتي ستونزو له امله، په دې انتخاباتو کې څومره ډاډه استئ چې هلته به انتخابات وشي؟
موږ ته امنیتي ارګانونو پوره ډاډ راکړی دی چې هم به زموږ مواد انتقالوي، کارمندان به انتقالوي او هم به د هغه مراکزو امنیت خوندي کوي تر څو خلک وکولی شي چې هلته رای ورکړي.
څومره ډاډه استئ چې دغه کار به وشي؟ داسې نه بل ظلم تاسو ته ډاډ درکول شي چې ستاسو مواد به ورسول شي او په وخت په انتخاباتو شي په هغه ځایونو کې، خو بیا ونه شو، دا ځلې څومره ډاډه استئ؟
نو موږ د امنیتي ارګانونو د ډاډ پاسه باندې پوره ډاډ لرو چې هلته به انتخاباتو.
په همدې حال کې د غور ولایت د انتخاباتو د دفتر چارواکو بیا ویل چې خی د انتخاباتو په ورځ په دې ولایت کې 104 بیا د رای ورکولو مرکزونه تړلي وي. د مسؤلین د یادو مرکزونو د تړلو دلیل نامني بولي، نو ځکه ویره لري چې د یوازې 103 مرکزونو د پرانیستو سره په دې ولایت کې د ولسمشۍ ټاکنې ترسره شي. په دې ولایت کې د رای ورکولو لپاره ټول ټال 292 مرکزونه په پام کې نیول شوي وو.
ولسمشر ستاسی په سری رایو انتخابیږي. هیڅوک حق نه لري پوسی چاته مو رای ورکړي.
افغان ولسمشر وای نور به له افغانستان څخه د وچو میوو او قیمتي ډبرو قاچاق باندې څوک بریالي نشي. نوموړي پرون په یو لړ مراسمو کې دا څرګندونه کړې. فیروزه عزیزی په اړه رپورټ لري.
د حیرتانو د بندر لاري د لمرنې محمولي له انتقال وروسته چې ډیرای برخه د تالکو ډبرې جوړوي، ولسمشر غنی وایي چې گاونډیو هیوادونو ته د دغو ډبرو د قاچاق مخه نیولې. نوموړي په همدې اړه مراسمو کې وویل د جلغوزیو د قاچاق مخنیوي هم شوی.
تالک ما قاچاق میشو، امروز نه جلغوزی ما قاچاق میشه.
دی وایي زموږ تالک به قاچاقېدل، نن مو نه جلغوزی قاچاقېږي او نه هم تالک. هغو گاونډیو هیوادونو چې زموږ په قاچاق شویو مالونو حساب کوه، دروازې دې وتړي او بیا د فکر وکړي.
افغان به ارزش جنس خود میفهمه.
ښاغلي غني واګه بندر ته په اشاره سره وویل چې پاکستان ته یې ویلي که دا بندر پرانستل شي د مرکزي آسیا لار به د پاکستان پر وړاندې وتړي. د نوموړي په خبره واګه بندر اوس پرانستل شو. ولسمشر غني پر آزاد ترانزیت ټینګار وکړ او ویې ویل د ټولو هیوادونو په ګټه دی او نه باید د ترانزیت بحث سیاسي شي. د ملي یووالي حکومت د ترانزیت د زیاتوالي او اسانتیا د برابرولو تر څنګ هوایی دهلیزونه له ځینو هیوادونو سره پرانستل. د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرستیال خانجان الکوزی په دې ناسته کې وویل چې د هوایی دهلیزونو له پرانستې وروسته 3 پروازونه یو شمېر هیوادونو ته ترسره شوي.
منګه تر اوسه پورې 3 پروازه کړي دي او په دې 3 پروازه کې 8,450 منګ د افغانستان تازه میوه، سبزیجات، همدارنګه وچه میوه او زعفران خصوصا او نباتات طبي ټول هیوادو ته دغه کړي دي چې تقریبا د دوی د دغه له مخې نه حتی موږ سچي اسناد دي د تجارانو سره $1,01,000,000 په ارزښت باندې دا مال تللی دی.
دا مهال افغانستان د هوایي دهلیزونو له لارې له هند، قزاقستان، ترکیې، عربستان او ځینو نورو هیوادونو سره سوداګریزه راکړه ورکړه لري.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوس هم دا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي احمد شیبر ورته کتنه کړي.
له طالبانو سره د امریکا د سولې د خبرو د لغوه کېدو مسلې ته بیا هم د نړۍ یو شمېر چاپي رسنۍ تم شوي دي. واشنگتن پوسټ لیکي د ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا پریکړه شایي یوه ستره تېروتنه وي. ورځپاڼه لیکي د انتخاباتي مبارزو پر مهال د ډونالډ ټرمپ یوه ستره ژمنه دا وه چې له افغانستانه به امریکایي ځواکونه باسي، خو د دوشنبې په ورځ چې ده له طالبانو سره د سولې خبرې ودرولې دا د حیرانتیا خبره وه. واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي ولسمشر ټرمپ غواړي چې د سولې په خبرو کې مقتدر وي او د زیاتېدونکو فشارونو له امله کمزوری ښکاره نه شي. د ورځپاڼې په باور د سولې د خبرو د لغوه کېدو نتیجې ښایي د امریکا د ستراتیژۍ لپاره په ناورین بدل شي او د ولسمشر ټرمپ لپاره یوه لویه سیاسي ضربه شي. وروسته تر دې چې د تېرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ د کابل په ششترک سیمه کې په چاودنه کې یو امریکایي سرتېری ووژل شو، د امریکا ولسمشر د طالبانو له مشرانو سره لیدنې کتنې لغوه کړې او د دې اونۍ د دوشنبې په ورځ بیا وویل چې له طالبانو سره د سولې خبرې نورې نشته. د دې خبرو په اړه ډیپلومات خبرونې لیکلي دي چې د ټرمپ پریکړې افغانان د ګډو ماتو انتخاباتو لور ته په مخه کړی دي. د خبرونې په باور د ټرمپ ناڅاپي پریکړه د افغانستان د ولسمشر اشرف غني لپاره چې له یوې مودې راهیسې د انتخاباتو پر ترسره کولو ټینګار کاوه یوه ستره ډالۍ ده. ډیپلومات وړاندې لیکي افغانان د امریکا او طالبانو د سولې له خبرو بهر پاتې شوي وو او دوی غواړي چې خپل برخلیک په خپله وټاکي. د خبرونې په باور د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو اکثر نوماندانو فکر کاوه چې انتخابات ځنډی شي او یو موقته اداره جوړ شي، نو دوی انتخاباتي مبارزې نه دي کړې. ډیپلومات د انتخاباتو د یو شمېر څارونکو اندېښنو ته هم اشاره کړې ده چې وایي که چېرته نږدې 3 وروسته انتخابات د تیر کال د پارلماني ټاکنو په څیر وي یا هم د 2014 کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو په څیر، نو د افغانستان حکومت به په دې حساسې مرحلې کې ډېر کمزوری شي. خبرونه د ویلسن پونم د امریکا په تحقیقاتي مرکز کې د آسیا د برخې د مرستیال مایکل کوګل من خبري هم راخیستې دي چې وایي تر ټولو غوره لار ده چې د درغلیو د ادعا او څیړل بیا هم د انتخاباتو نتیجې وځنډوي، خو بده بداوي چې سیاسي کړکېچ رامنځته شي او د امریکا منځګړیتوب ته اړتیا پیدا شي. د لویدیز بلې خبرونې فارن پالیسي په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو له پخواني سفیر راین کراکر سره دا مسله څېړلې ده چې اوس په افغانستان د سولې بهیر څرنګه شي. دا مرکه مخکې تر دې شوې ده چې د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولتن له دندې ګوښه کړ. ښاغلی بولتن د سیشن بی پورس برطرفه شو. د خبرونې په باور بولتن د افغانستان د سولې له خبرو سره مخالف و. راین کراکر په دې مرکې کې له دې سره مخالفت ښکاره کړی دی چې د طالبانو مشران امریکا ته ورغوښتل شوي وو. دی وایي چې له هغو سره څرنګه روغبړ وکړو او ماښامنۍ ورکړو چې دوی افغان امنیتي ځواکونه او ملکیان وژني او امریکایي ځواکونه په نقشه کوي. ښاغلی کراکر له طالبانو سره د سولې د خبرو په مخالفت دا خبره هم کوي چې د امریکا د سولې دې خبرو افغان حکومت او افغانان په ځانګړي ډول ښځې او ماشومان پلورل.
د افغانستان د لوی څارنوالۍ چارواکي ډاډ ورکوي چې د حج او اوقافو د سرپرست وزیر هغه ادعاوې په بشپړه بې طرفۍ سره څېړي چې پکې نوموړي سره د فزیکي شخړې خبره شوې. د حج او اوقافو سرپرست وزیر ادعا کړی چې د ولسمشرۍ ماڼۍ په جومات کې د ولسي جرګې د پخواني غړي ملا ترخیل او د هغه د نورو پلویان لوري وهل شوی ډبول شوی. تفصیل د ناجیې صافی په رپورټ کې.
د افغانستان د لوی سرنولۍ چارواکي وایي د حج او اوقافو د سرپرست وزیر مولوي عبدالحکیم منیب او د ولسي جرګې د پخواني غړي ملا ترخیل محمدي ترمنځ د شوې لانجې دوسیه لوی سرنولۍ ته سپارل شوې ده. د لوی سرنولۍ ویان جمشید رسولي چهارشنبه په ورځ ډاډ ورکړ چې یا د دوسیه به په جدي ډول وڅېړل شي.
موضوع ادعا سرپرست
د حج اوقاف وزارت د سرپرست لوري د شوې ادعا دوسیه نن د جمهور ریاست لوري د چړونو لپاره لوی سرنوالي ته وسپارل شو. سرنوالي ډاډ ورکوي چې د قضیه به په عادلانه توګه وڅېړي او له خلکو سره به جزئیات شریک کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د حج اوقاف سرپرست وزیر مولوي عبدالحکیم منیب تر دې مخکې ادعا کړي چې د تیرې جمعې د لمانځه پر مهال د ولسمشرۍ ماڼۍ په جومات کې د ولسي جرګې د پخواني غړي ملا ترخیل محمدي او د نورو پلویانو له لورې ورته سپکاوی شوی او فزیکي شخړه ورسره شوې ده. له بلې خوا په کابل کې د پکتیا مشرانو او ځوانانو د یو غونډې پر مهال وویل چې ملا ترخیل او ورونو یې یوازې لوی پکتیا یو قدر ته نه بلکې ارګ چې د ټولو افغانانو د حاکمیت تمثیلونکي مرجع ده سپکاوی کړی او باید سخته سزا وویني. دوی یو پریکړه لیک هم خپور کړ چې د پریکړه لیک یوه برخه د وایس دانش له لوري ولستل شو.
دغه غمیزه د ارګ په منځ کې د جامع مسجد په داخل کې رامنځته شوی چې د لوی پکتیا ولسونه شک کوي چې دغه تیروتنه نه بلکې یو پلان شوی دسیسه ده چې جمهوری ریاست لوړ مقام باید د لوی پکتیا ټول ولسونو ته د دې شخړې رامنځته کېدو سپیناوی ورکړي.
ولسي جرګې پخواني غړي ملا ترخیل محمدي په ځان لګیدلې تورونه رد کړل. ملا ترخیل له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
یو تعداد علما معاکلین چې د منګه د ده په دفتر کې بې عزتي شوې د ده له خوا نه بې عزتي شوې ده او د اتهام په منګ باندې لګولی ده ګرچې منګ له خوا نه دی بیا به سوی نه ده خو کومو خلکو ته چې ده بې عادګي په دفتر کې ورلولې ده هغه د خپلو حقوق غوښتونکي دي له ده نه چې دی باید محکمه شي.
ملا ترخیل محمدي په ولسي جرګه کې د شپاړسمې دورې وکیل و. هغه په اولسمه دوره کې له هغو 15 کسانو و چې نمونه یې د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون له لوري د شکایتونو کمیسون ته واستول شول او په دې سره په ټاکنو کې له ګډون کولو محروم شول. پر دغو کسانو تور و چې ګوندې له نامسؤولو وسلوالو سره اړیکې لري. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ یو وزیر له سپکاوي او فزیکي شخړې شکایت کوي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پاکستان خبرداری ورکوي چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې روان وضعیت امکان لري چې د هند سره د یوې تصادفي جګړې سبب شي. اجمل تورمان په دې اړه تفصیل لري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خبرداري ورکوي چې په کشمیر کې روان وضعیت ممکن د دغه هیواد او هند ترمنځ د یوې تصادفي جګړې لامل شي. نوموړي د ملګرو ملتونو له عالي کمشنرې میشل بجلیت څخه وغوښتل چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر څخه لیدنه وکړي. شاه محمود قریشي په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشر د حقونو د شورا د اجلاس په څنډه کې خبریالانو ته وویل دی په دې باور دی چې پاکستان او هند د دواړو هیوادونو ترمنځ د جګړې په نتایجو پوهیږي خو خبرداري ورکړ چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د یوې تصادفي جګړې رامنځته کېدل لری خبره نه ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر دا څرګندونې داسې مهال کوي چې تیره میاشت د هند لخوا د کشمیر د نسبي خود مختاری تر لغوه کېدو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ ستونزې ډېرې شوې. شاه محمود قریشي وویل که اوسنی وضعیت دوام پیدا کړي هر څه امکان لري. د هند پوځ دغه اقدام سره هم مهاله د تیر میاشتې له لومړیو څخه په دغه سیمه کې شدید امنیتي تدابیر پیل کړل. د موبایل ټلیفونونو شبکې غیر فعاله شوې او انټرنیټي خدمتونه هم د کشمیر له څو محدودو ناحیو پرته بل ځای کار نه کوي. کشمیر چې د همالیا د غرونو په څنډه کې پروت دی او د هند او پاکستان ترمنځ ویشل شوی دواړه هیوادونه د بشپړ مالکیت ادعا ویلري. ل برتانیا څخه په کال 1940 کې د دواړو هیوادونو د خپلواکۍ تر اخیستنې وروسته تر اوسه د هند او پاکستان ترمنځ له شویو درې جګړو څخه دوی د کشمیر په سر شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له شورا څخه وغوښتل چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر د وضعیت په اړه نړیوالې څیړنې وکړي. نوموړي خبریالانو ته وویل چې د ملګرو ملتونو له کمشنری میشل بیجدیت سره یې خبرې کړې او هغې ته یې بلنه ورکړې چې هم د هند او هم د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر څخه لیدنه وکړي. قریشي وویل چې میرمن بیجدیت باید له دواړو لیدنه وکړي او پر واقعیتونو ولاړ یو راپور چمتو کړي تر څو نړیوال پوه شي چې وضعیت څه ډول دی. د فرانسې خبري اژانس په راپور کې په دې اړه راغلي که څه هم میرمن بیجدیت د داسې یوې لیدنې لپاره رضایت ښودلی خو دغه خبرې د فوري تایید لپاره یې دفتر ته لاسرسی نه دی شوی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر دا هم ویل چې د خبرو له لارې هم د ستونزو د راکمولو امکان شته خو د دې لپاره څو اړخیزو خبرو او یا هم د منځګړي موجودیت ته اړتیا ده. د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ د دوشنبې په ورځ د بشر د حقونو د اجلاس د پرانیستې پر مهال د کشمیر د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده.
او سم یو ور بیا د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان دفاع وزارت وایي په بدخشان ولایت کې به تصفیهوي عملیات تر هغه دوام وکړي تر کومه چې دغه ولایت ټول سیمې له طالبانو نه وي پاکې شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغانستان له یو وارداتي هیواد په صادراتي هیواد بدل شوی. ښاغلي غنی دغه څرګندونې پرون د حیرتان بندر له لارې چین ته د افغانستان د لومړنۍ سوداګریزي معمولې د لیږد په مراسمو کې وکړي. ټاکل شوی چې د افغانستان د 19 کلونو کرکټ لوبډله نن په سریلانکا کې د کرکټ د آسیا جام د سیالیو په نیمه پای لوبه کې له بنگلادیش سره لوبه وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر دغه هیواد د سپتمبر د 19 نیټې د ترهګریزو بریدونو د 13 کلیزې په مناسبت ویلي چې امریکا د دغه بریدونو قربانیان کلام نه هیروي. او د سریلانکا کرکټ بورډ وایي داسې خبرداری ترلاسه کړي چې ممکن پاکستان ته د دې هیواد د کرکټ د لوبډلې د راتلونکي سفر پر مهال د دوی لوبډله د ترهګرو بریدونو سره مخ شي. دوستانو د مهمو خبرونو سرټکی مو اوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه هر وخت او هر کله زموږ په ویبپاڼه کې ازادي راډیو ډاټ کام کې وګورئ. اوس هم مخکې لدی چې د بشري او اساسي حقونو پروګرام او ژوند په شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه درته وړاندې کو د خبرونې وروستی خبری ریپورټ راخلو. په غزنی کې یو شمېر کسانو د غزنی ولایت مقام مخې ته مظاهره کړې ده او د یو 14 کلن محصل مړی هم له ځان سره راوړی و. دوی دا کوله چې دغه هلک افغان امنیتي ځواکونه وژلی. حبیب رحمان تاثیر په اړه رپورټ لري.
دا غزنی ولایت اندړ ولسوالۍ د خانیا کلا کلی لسګونه کسان د چهارشنبه په ورځ د غزنی ولایت مقام مخې ته د احتجاج په توګه راټول شوي وو. دوی له ځان سره د یو ځوان هلک مړی هم راوړی وو. دغه احتجاج کوونکو ادعا کوله چې دغه هلک په کلي کې د افغان امنیتي ځواکونو له لوري په ډزو وژل سوی دی. احتجاج کوونکو له دولت څخه د انصاف او قاتلانو ته د سزا ورکولو غوښتنه کوله. دا وژل شوی هلک سردار محمد ماما محیب الله ازادي راډیو ته وویل خوریې دکان ته د سودا لپاره پر سایکل تللی و چې دا ملي اردو سرتیرو پرې ډزې کړې. لومړی یې ټپي کړی او وروسته یې د پیش پر ځای کې ساور کړې وه.
دغه خواته بس ټکنه کولو دا بیچاره دلته وي سال داسې دغه دی بیچاره زخمي ده. نور خو موږ اردو ساسه دي کو سر راوایخلو اوس دی نور هغه زخمي ته نه پېدي سر راوایخلو اوس هغه غورځي په وینو کې پورته پورته غورځي.
دغه احتجاج کوونکو څو تنو یې د غزنی والي وحیدالله کلمزي سره لیدلی او د پیښې په اړه یې ورسره خبرې کړې دي. د دغه کسانو له جملې څخه قومي مشر حاجي عبدالباري ازادي راډیو ته وویل والي ډاډ راکړ چې دوی به د پیښې پلټنه کوي او عملینو ته به سزا ورکوي.
نو والي صاحب سره فعلاً وعده کړې زه به دا دغه څېړم او موږ د دې تر شا ولاړ یو. دا ټول ولس ته دا پرېږدو نو هر چا چې دغه مظلوم محصل شهید کړی د دې قاتل به موږ غواړو او محکمې ته به راکړو او څنګه چې د دې وطن اساسي قانون جزا ورکوي په هغه رقم به جزا رسو.
دا غزنی محلي اداره هم وایي که ثابته کړي چې دغه کس بې ګناه او د افغان امنیتي ځواکونو په ډزو وژل سوی نو سزا به ورکړي. د ولایت ویان محمد عارف نوري ازادي راډیو ته وویل لا احتجاج کوونکو سره پر دې خبره موافقه کړي چې سیمې ته به هیات لیږي او څېړنه به کیږي.
یو پلاوی به سیمه ته ځي، هلته به دقیق پلټنه د ولسونو په حضور کې ترسره کوي. که چیرته ثابته شي چې زموږ امنیتي سرتیرو خدای نه خواسته په دغه پیښه کې لاس لري، د تیر په شان به دوی د قانون منګولو ته سپارل کیږي.
دا غزنی مدنی فعالان بیا په دغه ځای کې د ملکی کسانو په وژلو اندېښنه شي. صابر وردګ وایي دا د اندېښنې ځای دی چې ډیری وخت په جګړه کې شکیل لوري ملکی کسانو ته مرګ ژوبلاړه وي.
خو زموږ غوښتنه د داخلو برخونه چې هغه د ملکی خلکو ژوند ته ډېره پاملرنه وکړي. د بد مرغه موږ وینو چې د ښکېلو خونه په غزنی کې درخم یوه بدبختي روانه ده.
دا په داسې حال کې ده چې په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو افغان امنیتي ځواکونو تر څنګ ملکی کسان هم په جګړو کې وژل کیږي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.